سلامونه او ستړي مسي وخت د ماجګر څلور بجې شوي نن د اتوار ورځ د 2013 میلادي کال د نومبر 13 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړي کې موسی عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې ګړي کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د افسر د مشر د وژل شوي پولیس افسر طاهر داول پاره څرګندونی او دارنګه هم د دې وژنې پر ضد داول مشن کوند احتجاج. په کوټه کې د پولیسو د پخواني یو غټ لوی افسر د وژل کېدو تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار او ادبي کلتوري خبرونه به اختر ستوري هم وړاندې کړو. په پیل کې به منور شاه خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا پولیس وايي په کار ده چې د طاهر داول د وژنې تحقیقاتي رپورت ته انتظار وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي له طالبانو سره د سولې د ممکنه خبرو اترو تفصیل دی په ډاګه کړل شي. امریکا تمه لري چې راتلونکي اونۍ به د سعودي خبریال خاشقجي د وژنې وروستیو نتیجو ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون په پیښور کې خبريالانو ته وویل چې د طاهر داول د وژنې تحقیقاتو لپاره د اسلام آباد پولیسو سره همکاري کوي او په کار ده چې د ګاډي تحقیقاتي ډلې نتیجو ته انتظار وکړل شي. نوموړي په حیات آباد کې د اس پی طاهر داول کورنۍ سره د غمرازۍ وروسته وویل چې د ډیرو پښتنو جوابونه اوس نشي ورکولی.
ما دا اډو ویلی نه و چې هغه د ایجنسیانو سره دی. ما دوی سره د ذاتی دښمنۍ په حواله خبره کړې وه. د جرګې له اړخه بېلابېلې پوښتنې راپورته کړې شوې وې. نو ما ورته هم دومره ویلي وو چې که ذاتی دښمني نه وي نو راخلاص بشي.
خو د طاهر داول کورنۍ قبایلی جرګې پښتون ژغورنې غورزنګ او نور یو شمېر سیاسي ګوندونو حکومتي تحقیقاتي ډله رد کړې او غوښتنه یې کړې چې دا معاملې د دوو هیوادونو ترمنځ د نو پکار د چپنړيواله کچې تحقیقات وشي. بلخو عوامي نشل پاټۍ پرون د خیبر پښتونخوا په بیلابېلو سیمو کې د اس پی طاهر داول د وژنې خلاف مظاهره وکړه. د پیښور پرېس کلب مخې ته د یاد ګوند مرکزی او صوبایي مشرانو او کارکونکو ته په وینا کې د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل پکار چې د طاهر داول د وژنې ته پوسو شي. د پولیسو افسر طاهر داول د اکتوبر په 20مه له اسلام آباد لا درکه شوی وو او د نومبر په 14مه یې مړی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وموندل شو. د یادونې دا چې د نوموړي د تختونې او وژنې د تحقیقاتو لپاره حکومت لا لوړاندې یو کمیټه جوړه کړې ده. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې بیگانه وخت په دوو بیلابیلو بریدونو کې درې امنیتي سرتیري وژل شوی او څلور نور جوړبل شوی دي. د شمالي وزیرستان قبایلی ضلع چارواکو پرون مشال ډیړیو ته وویل وسلوالو د شوال په ګربز سیمه کې په امنیتي ځواکونو راکټي حمله وکړه چې پکې دوه امنیتي سرتیري وژل شوی او دوه نور جوړبل شوی دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي چې بیگانه وخت نامعلوم وسلوالو په لری پرتا سیمه لدا کې په امنیتي ځواکونو برید کې یو سرتیري ری وجلې او دوه نور یې جوبل کړی دي. د دغه بریدونو زمواري تر اوسه چا نه منلې. د تبلیغي جماعت امیر حاجی عبدالوهاب د اوګدې ناروغي ورسته نن په لاهور کې وفات شو. د مولانا عبدالوهاب جنازه به نن ماخام پر ایوند کې ادا کیږي. نو مولې د تبلیغي جماعت دریم امیر وو. مولانا وهاب په 1903 کال کې په دلی کې زیږیدل وو او په لاهور کې یې اعلی تعلیم کړی وو. د پنجاب وزیراله او نور چارواکو د حاجی وهاب په مړینه د خفګان څرګندونه کړې ده. وزیر اعظم عمران خان نن د متحده عرب اماراتو په سفر دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې وزیر اعظم د ابوظہبی ولیعهد شیخ محمد بن زید بن سلمان ال نهیان په بلنه د سفر کوي. عمران خان به د اماراتو مرستیال ولسمشر او وزیر اعظم سره هم ملاقاتونه کوي. له دې مخکې نو موړي دوه واره د سعودي عرب او یو وار د چین دوره هم کړی ده. وزیر اعظم عمران خان دا سفرونه په داسې حال کې کوي چې پاکستان د مالی ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې له ملګرو هیوادونو څخه مالی امداد ترلاسه کړي. بلخوا د پیسو د نړیوال فنډ IMF یو وفد د قرضو ورکولو په غرض د خبرو اترو لپاره د اسلام آباد په سفر دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وای په کار ده په دې پوه شي چې په دې هیواد کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کیږي. د شورا مرستیالي حبیبي سورابي پرون مشال لیډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ډاډ ورکړی چې دا وار به ورسره په کابل کې ملاقات وکړي. د سورابي په وینا خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره ملاقات کړی او تفصیلات به یې په کابل کې مخامخ له دوی سره شریک کړي. د امریکا د ګډو ځواکونو د قومندې مشر جنرال جوزف ډانفورد وای په افغانستان کې وسلوال طالبان د بایللو په حال کې ندي او دا چې د افغانستان د جګړې ختمول پوځي حل نه لري. نو موړي دا سرګندونه په داسې وخت کړي دي چې امریکا او افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو اترو شروع کولو هڅه کوي. په 2001 کال کې تر خپل حکومت نسکورېدو وروسته طالبان دا مهال تر ټولو زیاتې سیمې په ولکه کې لري. جنرال جوزف ډانفورد پرون د کینیډا په هیلیفیکس ښار کې د نیت پاړه د یو مباحثه پر مهال اویل د د په فکر سم خبره داده چې طالبان دا مهال د افغانستان جګړه نه بایلي. خو نو موړي زیاته کړه باور دی چې طالبانو ته هم معلومه ده چې یو نه یو وخت به دوی روغ جوړې ترا ګرځي، نو ځکه نړیوال کوشش کوي چې د ټول فشار په یو ځای کولو طالبان د خبرو اترو میسته راولي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي راتلونکي اونۍ کې بعد سعودي خبريال جمال خاشقجي په وجنه کې د ذمہوارو کسانو په اړه ورستۍ نتیجې ته ورسیږي. ولسمشر ټرمپ پرون په کالیفورنیا ریاست کې خبريالانو ته ویل چې دوی ته به حتمی ریپورت پر راتلونکو دوه ورځو کې ملاوي شي. دا له هغه وروسته دا چې د امریکا استخباراتي ادارې سیایا چارواکو باور سرګند کړي چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وجنې امر د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ورکړی وو. دا خبر پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپور کړ او وروسته نورو خبری رسنیو تایید کړ، خو د سعودي عرب حکومت دا خبرونه ردوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او اوس درته د موسم حال وایو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه په شمول به د ملک په نورو برخو کې موسم وچ او یخ وي، خو چترال کې د باران امکان شته. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت لس او سلیریش، بنو کې نه او سلیریش، اسلام آباد کې یوولس او درویش، په چترال کې یو نولس او په کوټه کې پنځه او دوه ویشت وي.
خبرونه مولم نور شاو اوریدل د موسم حال درته را بیا اکرم خان درکړ. پروانه غړي کې د جنو نور ریپورتونو ترڅنګ د مهم ریپورتونو لرو. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود ویلي د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ د وژنې په اړه پلټنې روانې دي.
د لومړۍ ورځې نه د خیبر پښتونخوا پولیس د اسلام آباد د پولیسو سره رابطه کې وو.
بلخوا بیا د طاهر داوړ د وژنې پر ضد عوامي نشل ګوند احتجاجي مظاهره کړي. د دې حال به موږ کوو. په اونیزه خپرونه ستونزو سرکار کې د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا تر وګډولو وروسته د زده کوونکو ستونزې څېړو.
دا مطلب چې کومې دي زموږ د دې چې موږ سره کوم اصلاحات نه مخکې وعده کړې شوې چې تاسو کوټه به ډبل شي او اوس نه ډبل کیږي.
او په وختر ستوري د کلتوري پروګرام کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د شاعر عمران لمر سره مرکاو دا غا شروع نوابري.
ترا ته وایي ضرور دې يم کسر دې يم زټه کنه شم او هیر مې شي اختیار انتخاب.
یش مې نو ریپورټونه لرو له مشال دې سره. د خبرونه فایل د وژل شوی پولیس افسر طاهر داوړ له پېښې څخه کوو. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر صلاح الدین مسعود وای په اسلام آباد کې د پولیس سره په ګډه کوشش کوي چې دا معلومه کړي د پېښور کلیوالو سیمو وژل شوی مشر طاهر خان داوړ څنګه له اسلام آباد تر ننګرهار ورسول شو. داوړ د اکتوبر پر 28مه تشته وسوي. پرون په پېښور کې صلاح الدین مسعود خبريالانو سره په خبرو کې دا وکړه چې د حکومت لخوا جوړ شوې تحقیقاتي کمیټه سره له نږدې کار کوي، خو بیا هم د خبريالانو د ځینو پوښتنو جواب ورنه کړ او ویل چې دا وفاقي حکومت کار دی. په اړه نور تفصيل غلام غوث څخه اورو.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود د طاهر داوړ کورنۍ ته بیګا مخام د پاتېه لپاره راغلی وو او په حیات آباد کې د دعا وروسته هغه له خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د وژل شوي اس اس پی طاهر داوړ د پیښې د پلټنو لپاره په اسلام آباد کې پلټونکو ډله یا جی آی ټی جوړ کړی شوې ده.
اول روز سے خیبر پختونخوا پولیس کے افسران کا اسلام آباد پولیس کے ساتھ
لومړی ورځی نه د خیبر پختونخوا پولیس د اسلام آباد د پولیسو سره رابطه کی وو، لکه سرنګ چې د مشال خان او په نورو مهمو پیښو کې پلټون کې ډلې جوړې شوې وې، نو دې کې هم د اسلام آباد پولیسو جی آئی ټی جوړ کړی دی، او که ضرورت وي نو د خیبر پختونخوا پولیس به ورسره هم همکاري کوي. د یو شمیر پښتنو ځوابونه زه دا وخت نشم ورکولی، او دا ځوابونه وفاقي حکومت او د اسلام آباد پولیس ورکولی شي. د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین میسود زیاته کړه چې هغه د طاهر داوړ کورنۍ او قبایلي جرګې ته دا نه و ویلي چې طاهر داوړ چرته دی او د چا سره دی. ما دا اډو ویلي نه وو چې هغه د ایجنسیانو سره دی. ما دوی سره د ذاتی دښمنۍ په حواله خبره کړې وه. د جرګې لاړخه بیلابیلې پوښتنې راپورته کړې شوې وې، نو ما ورته هم دومره ویلي وو چې که ذاتی دښمني نه وي نو راخلاص بشي. تر دې وړاندې به په تیرو وختونو کې هره ورځ وړې او لوی د ترهګرۍ پیښې کیدلې. خلک دې لږ انتظار وکړي نو هر څه به په ډاګه شي.
انتظار
کرنا چاہیے کسون د تایر داور د لا درک کیدلو او بیا رستو د هغه د وجلو د پیخي لپاره په اسلام آباد کې جی آئی ټی یا پلټون کې ډله جوړ کړی شوې ده. خود تایر داور کورنۍ او قامی جرګې د حکومتي پلټون کې ډله رد کړی ده، او دوی وای یو نړیواله بے پلو پلټون کې اداره دي د دې پیخي پلټنې وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
بلخوا بیا عوامي نېشنل ګوند د طاهر خان داوړ وژنې خلاف مظاهرې کړې. دوی له حکومت غوښتي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. دوی وویل چې په دې اړه د عدلیې چوپتیا هم پوښتنې راپورته کوي، ځکه چې چیف جسټس په پاکستان کې د هرې مسلې له خپلې خوا نوټس اخلي، خو تر اوسه یې په دې اړه چارواکي نه دي ورغوښتي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي دوی د طاهر خان داوړ د وژنې په اړه پلټنې کوي او ډېر ژر به وزیر اعظم ته په دې اړه رپورټ ورکړي. نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو چې د مظاهره چانو له ژغه پیلې شوې.
دغه شهرونه پیښور کې د عوامي نېشنل پارټۍ د کارکنانو او مشرانو دي چې د ایس پی طاهر داوړ د وژنې خلاف یې په ټوله صوبه کې د خالی په ورځ د احتجاج غږ ورکړی و، او دغه یې غوښتنه کوله چې د طاهر داوړ د تښتولو او وژلو پلټنې دي وشي او نور د پښتنو وژنه دې بند کړی شي. دا عوامی نیشنل پارٹی قائم مقام مرکزی صدر غلام احمد بلور، مرکزی ستر سکتر میاں افتیار حسین، صوبائی ستر سکتر سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او دادا گن نور و مشرانو دا پیخور پریس کلب مخیتا دا احتجاجی لاریون مشوری کولا. میاں افتیار حسین پخپل وینا کی اوائل
زمان دا عوامی نیشنل پارٹی خویو سیدہ سادہ مطالبہ دا چی دی باندی دی تحقیقاتش خود طاهر زوی یو خبره کړی ده. هغه وی چې دا د انټرنیشنل لیول باندې تحقیقاتش دا قوی متحده اداره جوړ کړي. دی کې ډېر لوی وزن دی چې کله په اسلام آباد کې او بیا په افغانستان کې واقع کېږي نو دوه ملک شو. نو چې دوه ملک شو نو تحقیقات چې یو ملک کوي نو د بل به پې شکي او چې بل کوي د بل به پې شکي.
سردار حسین بابک وویل چې د یو پښتون افسر په اسلام آباد کې غایبېدل او بیا د هغه مړی په افغانستان کې موندل ډېر سوالونه روچت کړي دي. هغه زیاته کړه چې مرکزی او خیبر پښتونخوا حکومت د طاهر داوړ په تښتولو او وژلو کې یو مجرمانه خاموشي اختیار کړې ده، او دغه شان د پاکستان ستر عدالت هم د یو پښتون پولیس افسر د وژنې هیڅ نوټس نه دی اخیستی.
اسلام آباد کی یو دو پنجاب افسر اگر ٹرانسفر کی ادھر دی وطن دے پول ملوی عدالت جگہ چیف جسٹس جگہ خلاف کرمو کو ایک چینل یا باغ اسلام آباد کی سیو پختون افسر اغواشی اگر بے دردائی سر بل ملک کی شہید شی من نوی نکی آگا لوی عدالت یا داغا لوی اداری واکمن باغی باندی دادور لوی خاموشی
دا یادون دا چې دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایس پی طاهر داول د وجنې رستو دا جائنټ انکوائری کمیټه اعلان کړی دی چې دا استخباراتي ادارو ISI او MI استازي پکې هم شامل دي. دغه شان د خیبر پښتونخوا حکومت ایس پی طاهر داول ته دا شهید پیکج اعلان کړی دی او دا د خاندان سره مالی مرستو هم اعلان کړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 11:15 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخت دریزی
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په 3:00 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو.
د بلوچستان په کوټه شهر کې پرون د پولیسو یو پخوانی مشر نعیم کاکړ وژل شوی دی. دوی پر د باندې وسلوالو برید کړی او تحریک طالبان پاکستان د دې پېښې ذمواري منلې ده. تر دې وړاندې تېره میاشت هم په کوټه کې نوي کلی کې یو پولیس افسر وژل شوی و. د دې تفصیل به له ایوب ترینه واورو.
تیر مخستان د کوټ وپشن سټاف د چیرما په اسیسټنټ سینیئر کالونی کې د وسلوالو لوري د پولیس پر پخوانی ڈی آئی جی نعیم کاکړ باندې هغه مهال ډیز وسوې. کله چې نعیم کاکړ د مخستان د لمانځه وروسته د مسجد څخه د کور په لور روانو، د ډزو په نتیجه کې نعیم کاکړ ټپي سو چې سمدلاسه د کوټ و سیمچ روغتون ته ورسول سو، خو هلته نوموړي د زخمو تاب نه دی راوړی او خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی. پر پېښه باندې د کوټې د پولیسو ډی آی جی او درزاق چیما او خبریالانو ته ویلي دي چې دوی د پېښې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر اوسه څوک نه دی نیولی. د نوموړي په وینا چې د لومړنۍ پلټون څخه داسې بریشي لکه چې دا یوه هدفي وژنه وي، ځکه چې د دې څخه له مخه پر پولیسو چې کوم هدفي بریدونه سوي دي نو په هغه کې هم دغه ډول ګولۍ یا مرمۍ کارول سوي دي. پر پېښه باندې د بلوچستان والي امان الله یاسینزي او اعلی وزیر جام کمال هم سخته خواشنی څرګنده کړې ده او امنیتی ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره د ګامونه پورته کړي. اعلی وزیر د پیښې په اړه د کورنۍ چارو د وزارت څخه رپورت هم طلب کړی دی. هلته د تحریک طالبان پاکستان له لوري ورسنیو ته ورکول شوی په یو بیان کې د پیښې ذمہداري په غاړه اخیستل شوی ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې سپې 2011. 15,000 3,500. 1,380 کیلو هرتز. په جنوبی وزیرستان کې وسلوالو یو امنیتي عسکر وژلې او دوه ټپیان کړي دي. دا پېښه بیګا په تحصیل لده کې شوې ده. تېر میاشت په جنوبی وزیرستان کې ورته پېښه رامنځته شوې وه. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
په ډېره شمیر خان کښې د یوې خفیه ادارې یو ذمهوار چارواکي چې کوم خپل نوم جوتول او غږ ریکارډ کول خوښ نه کړل، د پخلي په مطابق تېره ورځ ماښام مهال د شپې 8:00 بجې په منځ کښې ځن ناپېژندلو وسلوالو د امنیتي فورسز په یوې گشتي دستې د کلاشنکوف ټوپکو ګڼ ډزونه وکړل چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز یو سرتېری په هغه ځای مړ او دوه نور پر هرژلي شول. دغې ذرایع دا هم راوښولي دي چې دغه پېښه د سویلي وزیرستان تحصیله ده. په لرې پراتې غریزې سیمې په منه کښې مخې ته راغلله. ذرایع دا هم زیاته کړه چې برید کوونکي د موقع نه په تېښته کښې بریالي شوي او دوه پر هرژري سرتېري د رزبک پوځي روغتون ته رسولي شوي دي. ذرایع د وژلي سرتېري نوم لا استاد سنایک مختار علی عہدے پر ارجالیو سرتیرو نمونہ سپاہی حیدر زمان او سپاہی اکمل روش ولی دی دے مرگ جوبلے دے دغے پیش پڑا دے تاریخ طالبان پاکستان مرکزی و یوند محمد خراسانی مانل دا داد یادوی چھ دے دینا مغش دے تیرے میاشتے پر نولسم نیٹھے دے سرا روغا پسی میں وچا خوڑا والماک شہاں پا دگی رنگ بریت کشے دے امنیتی فورچز دوا سرتیری و جلی شوی و سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د تبلیغی جماعت یو مشر حاجی عبدالوهاب نن په لاهور کې وفات شو. نوموړی د 1944 کال راهیسي د تبلیغ په چارو بوخت او د یو ښه مبلغ په حیث شهرت درلود. د پاکستان لوړ پوړو چارواکو د نوموړي مړینه یو لوی تاوان بللی دی. نجیب عامر رپورټ لري.
د پاکستان د تبلیغی جماعت امیر حاجی عبدالوهاب د نومبر په 13مه یعنی نن د ورپېخې ناروغۍ له کبله په لاهور کې وفات شو. د نوموړي عمر 95 کال و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړ پوړو چارواکو د حاجی عبدالوهاب پر مړینه خفګان ښکاره کړی. د هغه کورنۍ او پلویانو ته تسلیت وړاندې کړی دی. راډیو پاکستان لیکي عمران خان ویلي د یو مذهبي تبلیغ کوونکي په حیث به د حاجی عبدالوهاب خدمات قام تل په یاد ولري. په عین وخت کې د اطلاعاتو او خبرو وفاقی وزیر فواد چودھری هم د تبلیغی جماعت تعمیر پمړینه خفغان خودلې ویلی دی چې حاجی وهاب د اسلام د پیغام در رسولو لپاره ډېری هڅه وکړي. چودھری وای وهاب تل د سولې تبلیغ کاو او اسلامي د سولې د دین په توګه خود نو ځکه به هر کال پرایوند کې تر حج وروسته د مسلمانانو دوهمه تر ټولو لوی اجتماع کېده. د پاکستان د مشر قاضی میا ثاقب نثار په ګډون د یو شمیر ګوندونو سیاستوالانو د حاجی عبدالوهاب مړینه لویه ضایعه بللې ده. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری هم د حاجی عبدالوهاب پر مړینه خفګان ښکاره کړی او د هغه هڅې ستایلې دي. حاجی عبدالوهاب د 1923 کال د جنوري په لومړۍ نیټه په ډیلی کې زوکړو. د پقام راجپوتو نوموړي د لاهور په اسلامي کالج کې زده کړې کړې وې. د هند او پاکستان له بېلېدو وړاندې د نایب تحصیلدار په حیث دنده هم اجرا کړې وه. حاجی عبدالوهاب په 1940 کال کې د تبلیغي جماعت سره یوځای شوی و. نوموړي خپل ټول ژوند د تبلیغ کارونو ته وقف کړو. د 2013 کال په اکتوبر کې د نوموړي نوم له پاکستانیو طالبانو سره د خبرو لپاره غوره شوی و. تر دې وروسته د 2014 کال په فبروري کې د تحریک طالبان پاکستان ځینو قوماندانانو غوښتنه وکړه چې د سولې په حکومتي کمیټې کې دې د حاجی عبدالوهاب، مولانا سمیع الحق او د اټومي ساینس پوه ډاکټر عبدالقدیر خان نومونه ورګډ شي. خو حاجی عبدالوهاب خپله هیڅکله په دې ډول کمیټو کې کار نه وکړی.
دا مشال ریډیو ده.
اوسم یو دوه نور رپورټونه. په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې که یو خوا هنرمندان د وسلوالو ډلو لخوا د دړکو سره مخ دي، نو بل خوا د ټولنې او خپلو خپلوانو لخوا هم د بدې رویې او تشدد ښکار کېږي. د یو تازه رپورټ له مخې د جمعې په شپه پېښور کې یو کس د سونیا په نوم د سټیج اداکار هغه وخت په ډزو وویشتله او وژلې ده کله چې ورسره هغې د واده کولو څخه انکار وکړ. نورحال د شاهین بنیری په رپورټ کې.
د یو تازه راپور تر مخه په پیښور کې د جمعې په شپه د مصدق په نوم یو تن د سټیج اداکاره سونیا په ډزو وشتې او وجلې ده. د پیښور د کوتوالۍ تاڼۍ پولیس چارواکي وایي چې مصدق د سونیا رشته غوښته، خو هغې انکار وکړو چې په نتیجه کې پرې هغه ډزې وکړې او زخمي یې کړه چې وروسته یې په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړه. په پیښور کې د کلتوري چارو پوه او وکیل اکبر هوتی وایي چې په سیمه کې هنرمندان د ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو په ریاستي یا ټولنیزه کچه د دوی د امنیت او ستونزو د هواري لپاره څه کار نه کیږي. نوموړی زیاتوي په ټولنه کې ورته ځینې خلک سپک ګوري او ریاست هم غم نه کوي.
خیبر پختونخوا دا یا فاټا دا یا دې سره تړلي پختون کوم بیلټ دی، نو دغه ځای کې چې کوم هنرمندان دي یا دلته کوم د فن سره وابسته خلک دي، دې خلکو ته سماجي طور باندې هم یو ترچ تا دا سه چې کوم دلته په کوم ځای کې د بنیت پرستی ډیره زیاته ده، هلته چې کوم اثرات دي داغه، نو یو خو دغه وجم دا یو د ریاست له اړخ هم هغه توجه نه ورکړي کی کوم توجه چې د ملک په نور سیمو کې ورکړي کیږي. نو دې کې ډیر داسې دي چې د خپل کورنۍ ستونزې ورته هم ډیره زیاتې دي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور څنګه ادعا کوي چې د هنرمندانو د مرستې لپاره یو شمیر پروژې پیل کړي دي او غواړي چې صوبا د فن او هنر له پلوه وده وکړي. د کلتور د سانګ ډایریکټر شاباس خان په دغه اړه بیګا مشال ډو ته وویل چې صبح کې د امنیت د خکېدو سره کلتوري هلې ځلې هم ګړندې شوې دي.
دین مخکې په نوخار کې فیمل هنرمند او هغه سره دغه شاندې او واقعې رونما شوی او هغه جنرال لا ان آرډر تھریټ نه دی. هغه تعلق بالکل پرسنل لیول دی. بالکل دا کسان په ټارګیټ بالکل دا زه ایکسپټ کوم. خو ادروایز زموږ چې کوم جنرال لا آرډر سچویشن دی هغه کې ډېر زیات بدلون راغلی. د تیر کال یو نیم کال نه چې تاسو په صبح کې وګورئ نو کلچر اکټیویټیز داسې طریقې سره سٹارټ شوې دي چې هغه کم یو کلچر سفوکیشن و چې هغه ډېر حد پورې کیټر شوی دی. لکه په ډېر ځای کې موږ د کسان له شو مور ته نو سی شو کوو دا یانګ الیکانس وی راغی راته فیسټیوال کې یتن کمپټیشن دی د باب کمپټیشن کې موږ خپل چې کوم زموږ ډومین دی مختلف ایونټس موږ لګیا یو کوو.
د یادونه وړ ده چې روان کال د اگست په میاشت کې په نوخار کې د ریشم خان په نوم یو سندرغاړی خپل خاوند وجله. هم دغه رنگ په تیرو کلونو کې د ایمن اداس، غزال جاوید، نیلم او ګلناس په ګډون یو شمیر سندرغاړي او هنرمندانې د خپلې کورنۍ د غړیو لخوا وژل شوې دي.
ستونزې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یو لس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې 2 بجه لمه مجید بابر سره
په خیبر پښتونخوا کې ترکی انصاف حکومت په خپل تیر دور کې هنرمندانو ته میاشتنی پیسې ورکولې. د دې کار مقصد بې وزلو او ناروغو هنرمندانو سره مرسته کول. خو اوس د غادیبان سندرغاړي او اداکاران وایي د پیسې درېدلې دي. دوی د دې مالی مرستې د بحالې غوښتنه کوي. تفصیل یې د رابع اکرم خان په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختورخوا د ریډیو او ټي وی هنرمندانو، شاعرانو، ادیبانو او مصورانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی د 500 میاشتنو ودرول شوی وظیفې د بحالې کړې شي. خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف تیر حکومت صوبه کې د فنکارانو خیرخېګړې لپاره دا وظیفې مقرر کړې وي او هر میاشت به 500 فنکارانو ته 150 روپۍ ورکولې. په خبر کې د پاکستان ټلویزیون د پښتو ډرامو مشهور پخوانی هنرمند او صدارتي وړې افتانو شابه وای چې د حکومت له خوا دا فندونه د فنکارانو سره مرسته و او د کور خرچې پی روان وو.
کدنه ته ملاوی دین فنکار به دومره مجبور نه، دومره به بے بس نه، دومره به داخل کو په نظر کې سپک نه. دا غي د کور غي او سلسله خو بلګ شان د کور بیل خو کم از کم غي ور کولې شو. د کور کرایه خو ور کې دې شو سناس. ریکوست شو ته کوم کدی دا بحال کړن د ډیرو خلکو کورونه به بیا د نوی سر نه دا غي نه غریب بلې دل شروع شي.
هم د پیښور ټلویزیون د ډرامو اداکار بابا خان وای چې اویا کال عمر کې به دې سم مزدوري وکړي. دی وای چې حکومت دې د هنرمندانو خیرخېګړې لپاره ضروري ګامونه واخلي.
مخکې مونږ ته یو کال مخکې تر طرح کړی راغی نه بس دا فنډ بند شوی دی او د ټوټل کې دې کې فنکاران ډېر اسدا حال کې دي. ډېر خراب شول غریبان، څوک چرته لاړل څوک چرته لاړل. او دا هغه فنکاران هم دي ورکې چې لکه سپوز زه ځان درته یادوم بابا خان دې ټلویزیون ته د سکرین ته ډېر کال ورکړ 30 ایئرز. او زه په دې حال کې چې اوس ما سره نه د بچو د پاره فیس شته، نه د کور کرایه شته، نه بل څه شته.
د دې هنرمندانو په وینا چې تیر کال ورته 8 میاشتې دا فنډونه ورکړې شوي وو او دې کال دا 2 سلې ورکړې شو چې کوم حکومت بند کړي دي. د خیبر پښتونخوا د ریډیو او د ټي وي د فنکارانو د اتحادیې صدر غلام محمود شهاب وایي چې په وظیفه کې د 500 میاشتو ځنډ له وجې هنرمندان پریشان دي.
مونږ ټول فنکاران اصفهان می دا ټول باغلی های کورټ یو حکم ورکو چې بلی تخپلې ماویزه ورکه. باوجود د دې مطلب دا دی چې تر اوسه پورې ټال مټول توان دی پاهي کې کله نیب باندې کوي کله یو څه بل څه نیب ته مونږ لاړو دا غینه مونږ غا چې کلیر کو هغه چې مونږ هیڅ څه تیرات نشته.
د خیبر پښتونخوا د کلتور د سنګي ډایریکټر شهباز خان وای چې هنرمندانو ته فندونه ورکول د دې ترمنځ خپل نه اتفاقی له وجې بند شوی وو. ولی چې د هنرمندانو سینه کسان د دې په شفاف توګه د ورکول په اړه های کورټ او کمی احتساب بیورو ته تللی وو.
دا میاشت مونږ کومل کوشش چې د مونږ مطلب د دې کوم سټاپن د غور پر ریلیز کو د دې مونږ ایکستنشن راغشت دی تل جون 2019 اپورت وا انسټالمنت ویته الریډي پېښې وی دي او انسټالمنت پاتې دي دا به په ریګولر منتلی بیسس
باندې به شروع شي او دوی ته به پیمنټ سٹارټ شي. خو دا د سرکار د وجه نو سټاپ دا انټر رایولیز یا پروفیشنل چیریز چې په کوم آرټسټ کمیونټی کې ده دا د هغې د وجه سټاپ شوی دی. د دوی خپلو کې جګړې دي هغه جګړې کې دوی سرکار جوډیشری نیپ ټول رول لړل نو بیا خو ډیو کورس آف لا خامخا ټایم اخلي. دا صرف د هغې د وجه سټاپ شو.
د تیرې یوې لسیزې راسې د امنیت د خراب صورتحال له وجې د پېښور د هنرمندانو کار کې نمایه کمی راغلی وو. د دې په وینا چې کار هم نه وي او حکومت د ضرورتمند هنرمندانو فکر هم نه کوي نو هنرمندان به چرته سي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
او سم څلور نیمه بجې سوی منور شابه د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود د پرون په پیښور کې خبري اعلان ته ویل چې د طاهر داول د وژنې تحقیقاتو لپاره د اسلام آباد پولیسو سره همکاري کوي او په کار ده چې د ګډې تحقیقاتي ډلې نتیجو ته انتظار وکړ شي. د پولیسو افسر طاهر داول د اکتوبر په 8مه له اسلام آباد لا درکه شوې او د نومبر په 14مه یې مړې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موندل شوې وو. بیگا د شمالي وزیرستان شوال په ګوربز سیمه کې د وسلوال برید پر مهال دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. دا راز هم تیر شپه بیا د جنوبي وزیرستان په لادا سیمه کې وسلوالو یو سرتیري وژل او دوه نور یې جوبل کړی دي. د دغه بریدونو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. وزیر اعظم عمران خان نن د متحده عرب اماراتو په سفر ده. نوموړي له دې مخکې دوه واره د سعودي عرب او یو وار د چین دوره هم کړی ده. وزیر اعظم عمران خان دا سفرونه په داسې حال کې کوي چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، غواړي چې له ملګرو هیوادونو څخه مالي امداد ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په کار ده چې په دې پوه شي چې په دې هیواد کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کیږي. د شورا مرستیالې حبیبي سرابي پرون مشال ریډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ډاډ ورکړی چې دا وار به ورسره په کابل کې ملاقات وکړي. د امریکا د ګډو ځواکونو د قماندې مشر جنرال جوزف ډنفرد وایي په افغانستان کې وسلوال طالبان د بایللو په حال کې نه دي او دا چې د افغانستان د جګړې ختمول پوځي حل نه لري. نوموړي زیاته کړې د طالبانو لپاره هم د ګټې یوازنۍ لاره خبرې اترې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په کالیفورنیا کې خبریالان ته وویل چې راتلونکي هفته کې به د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وجنه کې د ذمهوارو کسانو په اړه وروستۍ نتیجې ته ورسیږي. خاشقجي د اکتوبر په 2مه په استنبول کې د سعودي عرب په کنسلګرۍ کې وژل شوی و.
د خبرونو لنډیز مو له منور شاو اوریدل. اوسم دوه اونیز پروګرامونه اول ستونزي او سرکار چې مجید بابر وړاندې کوي او بیا ورپسې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام راځي ورته غوښو.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزي او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منی. د نن په خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلع سره تعلق لرونکو زده کوونکو په پیښور کې د درې ورځو احتجاجي ناشته په دې مخه کړي چې د انضمام سره د دوی ستونزې نور هم زیاتې شوي. دوی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی تعلیمي ستونزې دي په ترجیحي بنیادونو حل کړي شي. همدغه د نن خبرونه ستونزې او سرکار موضوع ده.
جنان چې کومه مونږ درنه ور کړی دی دلته پریس کلب ما ته پېښور زمون مقصد واضح دی. من چې مونږ د مطلبې چې کومې دي زمونږ دادی چې مونږ سره کوم اصلاحات نه مخکې وعده کړی شوی وي چې تاسو کوټه به ډبل شي او اوس نه ډبل کیږي.
اډه کې یا سکتي سي د مختار خان غمدې ښا مطلب چې افیشنت اوسر دی او ښا او تم سره دی ار جسر می دی او بیا دې الله بنګست چې دې د هغه کوم ایوایزر دی نه اغم ښا چې اوسر دی راځو کیو.
د دغه زده کوونکو په تعلیمي ستونزو مبني د راپور تاسو په امرا ګرځوم. د دا ناری د هغه زده کوونکو دی چې د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو سره تعلق لري. د هغه زده کوونکو د خپل یو شمیر تعلیمي ستونزو د حل په موخه تېرونه د پېښور پریس کلب مخې ته تر درو ورځو پورې احتجاجي ناشته کړې وه. دا چې د دوی بنیادي ستونزې څه دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو د اتحادیې مرکزي ویان زاهد شاه وایي:
جی نن چې کومه مونږ درنه ورکړې ده دلته پریس کلب مخې ته پېښور، زمونږ مقصد واضح دی. من چې مونږ د مطلبې چې کومې دي، زمونږ دا دي چې مونږ سره کوم اصلاحاتو نه مخکې وعدې کړې شوې چې تاسو کوټه به ډبل شي او اوس نه ډبل کیږي. دویم دا زمونږ چې کوم ماشومان دي هغه ته فاټ سیکرټریټ نومینیشن لیټر لیټ ورکو، اوس هغه ته یونیورسټو والا ایډمیشن نه ورکوي. هغه ته مسله ده دلته چې فاټ سیکرټریټ ته راشي چې ایډمیشن نه ورکوي، دوی ورته ځان له وکیل ونیسي چې هلته یونیورسټي ته لاړ شي، هلته ټایم تېر شوی دی، هغه ته ایډمیشن نه ملیږي.
په دغه احتجاج کې موجود د کرمې قبایلي ضلع سره تعلق لرونکي محمد عالم بیا وایي چې د قبایلي ضلع د انضمام په موقع دوی سره ژمنې شوې وې چې ورکړل شوی مراعات پتر نه اخلي.
سکون دا قبائل اسٹوڈینٹ سر کم زیادہ کی گی ظلم کی گی پکار دشی دا ونشی او دا کم سپورٹس میرٹ لگی دا پو میرٹ بیس باندھی ہوشی تعلقاتی بیس باندھی ہونشی او چکم دا بغا اسکالرشپ رضی پکار دشی دا صرف دفاٹ دا پارشی دا سٹیز دا پارا نشی کم فاٹ کے پی کے انتظام شوی پکار دشی دفاٹ کم رولز دی اگر رولز ریگولیشن دا فاٹ دا پارا فالو شی مونگا ایک نرکی گو آر یو فیلڈ کی ایک نرکی گو زکا چکا مونگا غطا میرٹ دا غو کو ڈاکومنٹ جمع کو نو میرٹ کی مونگا اگنور شو آگا پرسنٹیج مونتا نشو کی گی چکم مونتا یخی شوی
دا ادم خیل لو درې سره تعلق لرونکو کاشف احمد افریدی وایي چې د دوی پسیمه کې چکما فاټا یونیورسيټي جوړه شوې ده، په هغه کې د قبایلي د لو سره تعلق لرونکو ته په ملازمت کې ترجیح نه ورکول کیږي. او زیاتوي
د مونږ د فریاد په مختلفو شکلونو کې ده، خو چې کوم نن زمونږ مین ایشو د اغاز مونږ د فاټا یونیورسيټي په باره کې ده چې د کومه برتی شوی هغه غیر آئینی او غیر قانوني دي. کوئی لکه زبر د اګریکلچر یونیورسيټي مثال در کما چرته کې کوم اګریکلچر یونیورسيټي چې کوم د جاب زیات اپورچونټي ده هغه خلیل ته ملاويږي. خلیل چکم اوقام دے مونگ ہم تیم دا مطالبہ کو چکم دا ایک نہ دا چار پور اسکل لے دا تا افار پیشاور افار کو ہر خلکو تا ورکا او چکم دا ایک نہ دا سل پوری دے دا دا ٹول فاٹا خلکو تا ورکا.
پہ دغ احتجاج کی برخا خستون کی دا کرمی قبیلی دی لے سرا تعلق لرون کی نائل آئل تاف وائی جد دی وقتونو پلر کی دا خیبر پختونخوا گورنر شاہ فرمان سرا دا اتحادی دا نور و مشرانو تر سنگ ملاقات کڑے وو.
شاہ فرمان سرا سر زمونگا میٹنگ ہم وشو او اغتم دا خبر مونگا اوکا چی سر اغا دری ورز ندر تا درنا ناس تا اغیتا ختم کری دے بالکل پنجاب یونیورسٹی کی خبر شاکو لکن شاہ فرمان داغا داغا الیگل کار شو دے کچا ہم داسی کڑی ہوئی چفاٹا کوٹا ختم کری ہوئی انسٹیٹیوشن داغا خبر بالکل پاکستان مطلب کوٹا کو مونگا ہمیشہ ویلی دی فار دا کمنگ 10 years اگا وہ کوٹا مینٹین ستو داغا خلق بو اوپن تا ہم راولو کنا چی دو اوپن نی ہم بی کمپیٹ کئی اور سرا کوٹا باو تا 10 years پوری وی
دو قبلی دی لو سرا دا تعلق لرون کوز دا کون کو دا غستون زمین دا خیبر پختونخوا دا تعلیم دا وزارت زانگری سیکٹری ارشد خان مخیتا کی خواو دے او پسر کی میتری وو پختل چی
ارشد خان سیب دا قبلی دی لو چی کم دا کون کی دی دوی دا پریس کلم مخیتا و احتجاج ہم کڑی دوی گوختنا کی چی رزا منکم کوٹا وا یا پروفیشنل کالیجونو کی یا زمونکم سکالرشپ وی دا دی انزمام سر پاگی خو بس فرق نه پروسی
کوم پوری چی د فاټی د مرز تعلق ته نه اغه اغه کی لکه تصویر وسرو روخ کار کیږي لکه چیف سیکریټری سره ایڈیشنل چیف سیکریټری فاټا لګیا دي او اغه د پاره اغه پالیسی د اغه وس کار کوي لکه اغه کی زیات امکان دا دي لکه مالا ډاکومنټ دي لنه خو کوم اغه کنه خبري مو ولیدل اغه دا دي چې سو وخت پوری به ان شاء الله د خلکو د کوم مرات تنه او بحالي لکه ما ډیفینټ ټایم نه معلوم چې کوم خبري اترې کیږي اغه دا وی چیرې دیو مراعات بد سٹائم پوری حکومت لکه بحال ساتھی خو لکه پاگی کی لاجیس دی حکومت پالیسی را غیر نمچ پالیسی ڈیسیشن میٹر دی چکل وشی ان شاء الله اربع تاسو بیا دا رشید
نو ارشد خان سپ تاسو وای جې رقم د چکمې محکمې د خیبر پختونخوا سره زم کیږي نو دغه محکمې به پرتون کو وختونو کې خپل تګلارې بیا جوړي حکومتي تګلارې
ګور قانونن که خبره کول نو کله چې ادغام مو شو نو فاټي چکمې علاقې سابقه فاټي چکمې علاقې دي اغوس د اغه ټول قانون د لاندې د کوم د لاندې چې د خیبر پختونخوا نور علاقې او اغه به هم اغه نمونه فنکشن کوي کوم چې د کوم نور محکمې فنکشن کوي خو چونکی د فاټي د خلکو اغه چې کوم یو سپیشل حالت دی او د ځانونو باندې سخت تیر شوی دا د ټکسونو په مت کې او د نور مراتب په مت کې حکومت د اراده لري چې تقریبا د 15 کال لپاره دی له پیکج ورکی چې اغلا ښکار شوی نه دی پر دا اراده شته د حکومت او په دې باندې خبرې اترې
بل ارشد خان صاحب چې کوم په پروفیشنل کالجونو کې د دوی ولس سیټونو څوکۍ د یوې قبایلی ضلع نو هغه کدا انضمام وشي نو دا به بحال پاتې کیږي تر سمودې ستاسو د خبرې تر مخه کنه دا به ختمیږي
اسې خو چې کله ادغام وشو دا د ډیسټریکټ ته لکه اوس خیبر ټرایبل ډیسټریکټ چې دین هغه د یو بل ضلع شان ضلع ده نو کومه پالیسی چې د حکومت د نورو د پاره یې نه هغه هم د دیو د پاره یې لکه څنګه چې ما تاسو ته د تیر دوه سوالونو په جواب کې ویل چې را حکومت دا اراده لري چې دیو له یو سپیشل پیکج ورکړي نو د مالا په لیک کې سړي چې د دې پالیسی راغلي نه دا خلک په دې خبره باندې باس کړو په مقتدر ولکو کې چې را دیو له موږ د سمو مدیر د پاره د یو کوشن او کوج دارو را خپل زی تر ورسی سو وخت د پاره دیو ته زیاتی بدلسه ډیولپمنٹل پیکج یا دغه شنت په تعلیم کې کوټه جین اغبال پاتې
بل څه سیب چې کوم د قبایلی زلو د تعلیم محکمه وایا د تعلیم چې کومه تګلاره وایا اوس چې د قبایل د خیبر پښتونخوا نو پر دې کې څه فرق وو لکه د قبایلی زلو چې کوم ځکهونکی وغي ته زیات سہولتونه یا کم
نه دګي بلکې زما دا اوهمه چې زه خدایم چې د خلکو د پاره د خوشاله خبره ده او د حکومت یو ډېر ښه فیصله کړې ده لکه د دوه خلکو چې لکه سننه لکه ایجوکیشن ډپارټمنټ والے یا بل هر موخه هیلت والے نو کوم سرویسز چې په واټه کې دي نو شکر دی چې په خیبر پښتونخوا کې دا نه ډېر زیات دي نو د فدرل حکومت هم دا یو اراده ده او د پروینشل حکومت هم دا یو اراده ده چې دا به په اکسلریټډ ان په زیات تیز قدم سره په فاټا کې دی وز انټروډوس کړي نو مخکې دې فرق نه خو دا او انویسټیشن یا ګورننس دونه خنو سم چې دا خیبر پښتونخوا ګورننس خو ان شاء الله البته دې محکمو ګورننس یا دغه پرفورمنس به نور خکېږي او دغه ټول فائدې به خلکو ته رسي چې په دې کې دا خلکو لپاره फायदा او ښه خبر شته او څه خبر
بل تاسو دا دغه خبرو کې د ګورننس خبرو کې په قبایلی د لو کې دا یو ډیر غټ سلوې ستونزه و چې راو استادان بنتل یا چې کوم دغه زیات تکړه پروفیسورانو استادانو هغه به زړه نه خکولو نو آیا دا څه کوم قانون یا دا څه کوم لارښوته چې د دې د مخه هر قبایلی د لیته به هر قسم استاد پروفیسور دا به خامخازي
د خبر پورتوخه چې کوم تعلیمي ایلمنټل سکل ایجوکیشن دی اغه د استادانو یو خاص مقدار د شاګردانو په اړه کې لري لکه دی اغه دا خبره یقیني دی لکه چې یو سکول هم د سینې چې پاره کې دی یو استاد دی که کوم څوک دوه استادان دي او وسو پالیسی دا چې شپږ کلاسونه دي او شپږ استادان دي دغه پالیسی به د فاټې ته هم اپلیکیبل دي دا شانت موږ اوس چې کوم د پرایمري سکول لپاره یا کوم تجمی ډیسټریکټ کیډر وایو نو هغه کې موږ د متعلقې یونین کونسل کسان برتي کوو که په یونین کونسل کې څوک کوالیفایډ کس نه د ګاونډي یونین کونسل کس برتي کوو نو ان شاء الله چې د هغه سره دغه پالیسو د فاټې ته د فلو سره به فاټې خپل خلکو ته روزګار ملو شو اته کوم سکول نه دی په هغه کې به کم سه کم دوه استادان یا د سلویختو ماشومانو په سر باندې یو استاد چې د زموږ رسولم کې جوړ شو دا او یا چې کوم زموږ نوې سکول دی چې په هغه کې شپږ کمرې دي شپږ استادان دي او یو په کلاس فور دی
ارشد صاحب چې کوم په قبایلی د لوکي د سکولونو وضع په تاسو ته معلومه ده مخکې تاسو د فاټا د اف ډی ایم ای مشرم پاتې شوې چې په قبایلی د لوکي ډیر سکولونه وران شوي وو کالجونه نان فنکشنل وو نو په دې انضمام سره آیا هغه بیا جوړې دی شي یا بیا د هغې کالجونه فنکشنل کېدی شي داسې کومه تګلاره کېدی شي د انضمام سره
ګورې د سکولونو چې د سیمپل تعلق ته نه لکه دا د کوم چې دا مرګ شوې ده نو په دې کې د فدرل ګورنمنت ترته نه هم دا یو اراده کوي شوې ده چې هغه د لس کال لپاره کافي دی روپي د فاټې لپاره مدې ډیولپمنت لپاره چې مختص کې هغه باندې لګي او د سکولونو به هم چې کوم د سوشل سېکټر دی لکه سکول دی هسپتال دی واټر سپلای دی دغه فندونه به هم په ریوان استعمالېږي او چونکی دا الله فضل دی چې د خیبر پښتونخوا لکه زه بار بار دا خبر کوم چې لکه دلته کې کوم د ګورننس دغه حالت تن هغه دایم چې ټول سبونه خدي نو هغه په فاټې ته موږ شو د پیسو چې کوم لکه هغه کوم چې میکسیمم یوټیلایزیشن دی اپټیمم یوټیلایزیشن دی هغه کی په دې وجه سره بعد د سکولونو اغلی کنستراکشن ان شاء الله ضروري شي دغه رنګ د خیبر پښتونخوا پالیسی دا چې دلته کې د جنکو په سکولونو باندې د کوم څه ډیولپمنټ فند نه موږ چې وو د جنکو سکولونو جوړول غوښته په مقابله کې 3000 کانو جوړو دا کوم ځای وړ چې د جنکو د سکولونو د کانو په برابر شي دا څنګه چې د جندر پیلټي و ان شاء الله الله رحمته برابر دی
او دغه تاسو په قبایلی د لوکي بم دغه تګلار خپلوي
اوس قبایلی ضلع د کی پی سره بس هغه د ټرایبل ډیسټریکټس موږ وایو خو کوم خبر چې په سواد کې دا یا په پیښور کې دا هغه په خبر حکومت کې
چې کدغه د قبایلی ضلع دا چې کوم زده کوون کې دا چې احتجاج کوي دوی خپل غوښتنې کوي کدوی غواړي چې تاسو سره یا تاسو ادارې سره په کوم رابطه شي یا تاسو سره د خپل مسلې کې هغه کوم لار اختیار کړي
هغه کې یا سکریسیټ د مختار خان غمد خو مطلب چې افیشنت سر دی او خو څون سره دی ارشاد سره ملوي او بیا یو لږ مسیب چې دا د ریسکم ایڈوایزر دی نه هغه خو مطلب دی چې سوشل سیکټر نه دی او زما خل ډیر زیات فورت کمینګ دی دا هو سر دی را دي تر کیو بنگش ته د کوهات ته ټرایبل د ډیزاین مز دی هغه د پرخه خبره ده چې بنگش سره دی
او دونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د دوه کتابونو د مخکتنی غونډې ریپورت درکړو. بیا به لزوان شاعر عمران لمر سره د هغه په شاعرۍ خبرې ولرو او په اخیره کې به د لیکوال او شاعر سرحدي زواک د ستاین غونډې په اړه هم ریپورت ولرو. نومړي ریپورت ترازو په جلال آباد کې د لیکوالو کور او ختیز ادبي بهیر په ګډه د استاد عبدالغنی هاشمی د دویم شعري ټولګي باد او بڼکا او د مشال رادیو ل خبرونو څخه جوړ کتاب نه هیریږي نه بهیر شي مخکتنی وشوي چې حالې په ریپورت کې درکو. د کتابونو د مخکتنی دا غونډه د پنځشنبه پورس په جلال آباد ښار کې د یوې سیمه ایزې راډیو د غونډو په تالار کې ترسره شوه چې په لسګونو فرهنګیانو شاعرانو او لیکوالو پکې ګډون کړی و. په سر کې د عبدالغنی هاشمی د کتاب باد او بڼکه مخکتنه وشوه چې یو شمیر لیکوالو پرې ویناوې او مقالې واورولې. استاد عبیدالله غیث هم یو له هغو چې د غنی هاشمی په کتاب یې مقاله واوروله. د نوموړي د مقالې په یو برخه کې راغلی ول
استاد هاشمی صاحب مقصدی او فکری شاعری کوي، عاطفي او احساساتي جذبي هم سره غاړه غاړه کوي، ځکه خو یې په شاعرۍ کې مقصدیت تفکری اړخ او عاطفي رنګونه جوت دي. دی د خپلې ځورېدلې او کړېدلې ټولنې نقاط انځورګر هم دی او هم د ټولنیز ژوند او انسانیت د معیار مبلغ او فني معمار دی.
استاد عنایت الله شیرزاد هم د عبدالغنی هاشمی پر کتاب مقاله لیکلی وه. د نوموړي په لیکنه کې یو ځای راغلی ول چې عبدالغنی هاشمی د ادب او ژورنالیزم په ډګر کې په لسګونو ځوانان روزلی دي.
هاشمی صاحب چې دی علم او ادب دپاره کوم کار په ننګرهار کې کړی دی، زما په نظر چې دغه څومره ځوانان مونږ دلته ګورو دا د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي یا د ادب او فرهنګ په برخه کې یا د مهمو تاریخي ورځو د لمانځنو په برخه کې همدغسې کانفرنسونو سمپوزیمونو په برخه کې د جناب هاشمی صاحب هغه خدمتونه د هیرېدلو نه دي.
د غونډې دویمه برخه د مشال راډیو کتاب نه هیریږي نه بهیر شي چې هارون باچا پکې د لر او بر یو شمیر هنرمندانو په ژوند او پن څېړنه کړې ځانګړې شوې وه. په نوموړي کتاب هم یو شمیر لیکوالو مقالې او وینا واورولې چې یو هم پکې استاد محمد نومان دوست و. نوموړي په خپلو خبرو کې د کتاب د محاسنو د یادولو تر څنګ ځوان لوستونکي د دغه کتاب لوستلو ته وهڅول.
ما په کابل راډیو اورېدل یو زوړ ټیپ او کلس به استاد اولمیر دا سندره ویلې چې دا زموږ زیبا وطن. باور وکوئ زما کالبوت به هلته او روح به پرواز وکړو د خپل کلي په شنو باغونو به ګرځېدی سیند په غاړه به ګرځېد او دا بېشکه ستاسو د دې هنرمند کمال او دې نه بل ستر کمال نشي کېدی چې تا پیوان د کیلومترونو کیلومترونو فاصلې نه اخوا بیا هم د خپل وطن سره جوړه ساتي. دې کتاب کې به تاسو وګورئ استاد ګلزمان وایي چې د دوه مړی هم راواخست چا جای نه ورکو په هدیرو باندې ګرځېدلو اخیر هم په 2000 روپۍ باندې ورته قبر واخیست. دا په دې وطن کې د هنرمند حال ده. په دې کتاب کې کتاسې اکثریت هنرمندانو وروستۍ شیدې وګورئ، یو تاک به درته ودرېږي.
شاعر او لیکوال احمد جمال جمال په نه هیریږي نه به هیر شي کتاب مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلي ول.
یقینا چې بادشاہ جی په دغه کتاب کې داسې هنرمندانو ته ځای ورکړی چې د موسیقۍ مینوال هنر ستایي. د دې کتاب په لوستو سره به خبر شو چې د موسیقۍ هنر څومره مغلق او پیچیده دی، او بله دا چې دغه هنرمندان په کوم حالت کې د موسیقۍ دنیا ته راغلي او له کومو ارمانونو سره له دې فانی دنیا تللي.
د غونډې په پای کې استاد عبدالغنی هاشمی له ننګرهار میشتو فرهنګیانو مننه وکړه چې په نامساعده شرایطو کې د کتابونو مخکتنه وکړه.
په ننګرهار کې د غونډې جوړول خپله د خودکشۍ په معنا ده. په دغسې یو وخت کې دوی دا غونډه نیولې ده، د دوی د مینې ده، د دوی د اخلاص دی او د دوی د ادب پالنې ده. ډېره زیاته مننه کوم.
په غونډه کې ګډونوالو ته د هارون باچا د مننې غږیز پیغام هم واورول شو، او هم پکې د استاد عبدالغنی هاشمی شعري ټولګه باد او بڼکه او د هارون باچا نه هیریږي نه به هیر شي کتابونه هم د غونډې په ګډونوالو وویشل شول. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ځوان شاعر عمران لمر چې د تیرو اتو کلونو راهیسې شاعري کوي د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ سره تعلق لري. تیر کال د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي څخه فارغ شو او اوس په یوه سیمه ییزه راډیو کې کار کوي. د نوموړي سره مو د هغه په شاعرۍ یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
عمران، که دا راته ووایي چې څو کاله کېږي چې شعر لیکلو ته دې مخه کړې ده، او تر دې مهاله به دې څومره شاعري کړې؟
د شعر د لیکلو خو مې ډېر وخت کېږي، که زه غلط نه شم نو شاید 8 یا 9 کاله به کېږي چې ما په شعر لیکلو باندې پیل کړی دی. تر دې مهاله مې ډېرې غزلې، نظمونه، تلنډې، کیسې هم لیکلي دي، او د ادبي ټوټو یو کتاب هم چاپ شوی زما د بارانونو په نوم باندې. او که دقیق شمېرې ووایم نو شاید 300 یا 400 غزلې او تقریبا 100 په شاوخوا کې نظمونه به وي.
نو دا خو کافي شاعري ده، چاپ خیالي لري که نه؟
د شعر مجموعه خو مې تر اوسه نه ده چاپ شوی، او فلحال پلان هم نه لرم. شاید دا ډېر وخت ونیسي تر څو زما شاعري په هغه معیار باندې برابره شي چې زه خپله وګڼم چې دا اوس په چاپ باندې راځي.
او ته چې شعر لیکي، دا څنګه ماحول وي؟ یو سوینی کنا زړه تخنیږي او بیا شعر لیکلو ته هڅیږي؟
په ټوله کې د شاعر او د وادي وګړي ترمنځ فرق هم دغه په لیدلوري کې دی چې د ټولنیزو پیښو پر وړاندې ډېر حساس او بادر کوي. زم ځینې ځایونو کې د ځینو پیښو متاثره کېږم، په هغه تاثر باندې به خپل شاعري کوم. خو تر ډېره ما خپل شعر خپلو هغه درون کوم ذات چې زما د هغه درونی خبرو ته ما ځانګړی کړی دی. شعر یوازې زما د شخصي احساساتو او تجربو انعکاس کوونکی دی.
تاسې په دې شپږو یوه اتو کلونو کې چې شاعري کوئ په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې، خو ډېری ادبی غونډې دي، ونیزې غونډې دي، په دغه ونیزو غونډو کې ګډون کوي؟
او اوس فلحال خو د اوسو مصروفیتونو په اساس له دغه بهیرونو غونډو نه لرې پاتې یم. خو په ټوله کې د ختیځ ادبي بهیر زه ډېر زیات احسانمند یم، هغه ماته ډېر سره کړي دي. زه د ختیځ ادبي بهیر غونډو ته ډېر تللی یم، هلته ما ډېر برخه اخیستې ده، او د شاعرانو او د فرهنګیانو نظرونه مې اخیستې دي، او خپله شاعري مې هغوی ته ورول.
کله داسې شوي دي چې په دغه غونډو کې تاسې خپله لنډه کیسه یا شعر، نظم، غزل کره کتنې ته وړاندې کړي؟
نه، متاسفانه تر اوسه مې دا جرأت نه دی کړی چې خپل شعر یا لنډه کیسه زه کره کتنې ته وړاندې کړم. هلته
ولې دا جرأت نه کوي؟
خو زه فکر کوم چې څه ډول، زه خپل شخصي فکر په اساس باندې، ممکن زما په شاعرۍ کې ډېرې ستونزې وي چې هغه ما ته به ستونزې نه ښکاري، خو ټولنې به هغه ته د نقد په سترګه ګوري او شاید ستونزې وګڼي. نو په همدې خاطر ما دا جرأت تر اوسه نه دی کړی چې زه خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کړم.
نو فکر نه کوي چې همدغه د کره کتنې غونډې وي چې د یو شاعر شعر کره کوي، خیګنی او بدګنی ورته بګوته کوي، او شاعر خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کوي؟
ما مخکې هم وویل چې شاعر چې دی د خپل هغه درون خبرې د شعر په لوي جامه کې خلکو ته وړاندې کوي، او په همدغه خاطر باندې بیا په دغه خبرو شاعر هم ځان ته سکون ورکوي او هم د ټولنې یوې برخې ته سکون ورکوي. زه فکر کوم چې شعر زما د شخصي احساساتو او زما د تجربو انعکاس کوونکی دی. هغه خبرې زه په شعر کې کولای شم، ممکن ځینې خلک یې درک نه کړي، هغوی ورته د تخنیکي لحاظ د نقد په سترګه وګوري. خپل تر اوسه پورې حتی د یو شاعر په حیث باندې ما خپل ځان هم نوی پیژندلی چې زه ووایم زه واقعا زه ځان ته شاعر وویلی شم، خو ما مخکې هم وویل چې زه فقط خپلې خبرې کوم د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
دا خو به باذوق اورېدونکي فیصله کوي چې ته شاعر یې که نه. ته زه اوس مهرباني وکړه او د خپلو غزلو نه دې یو غزل ووایه چې
کیسه د زور ده او کوي به د دنیا انتخاب ژوند ښایي جبر وي او یا وي د هر چا انتخاب.
ډېر
ښایي چې راز د ژوندانه به صرف دومره وي چې خای چې راز د ژوندانه به صرف دومره وي چې خندا به خوښه د هر چا وي او ژړا انتخاب. راته به یاده شوې که مړه به وم ژوندی به شما، راته به یاده شوې که مړه به وم ژوندی به شما، بې خودي کیف د ژوندونه او که زما انتخاب. زما او ستا اړیکه څه ده خو ته ووایه نو، زما او ستا اړیکه څه ده خو ته ووایه نو، ما ته ټاکلې اوس ته ووایه ستا انتخاب.
ډېره ده
ته راته ووایه زه روح دې یم که زړه دې یم، ترا ته وایه زه روح دې یم که زړه دې یم، زه ټکنی شم او هیر مې شي رښتیا انتخاب.
ډېره ده
چې ماښامی وي زهر هم وي او باران هم وي، چې ماښامی وي زهر هم وي او باران هم وي، عمران ووایه بیا څنګه کوې دا انتخاب.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان د لغمان ولایت ټولنیزو فعالانو، خبریالانو او ولایتي مسؤلینو، شاعر، لیکوال او ژورنالیست سرحدي ځواک د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. د شاعر، لیکوال او ژورنالیست سرحدي ځواک د لمانځ غونډه تېره اونۍ د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې ترسره شوه چې په لسګونو فرهنګیانو، ټولنیزو فعالانو او ژورنالیستانو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې یو شمېر ویناوالو د سرحدي ځواک په ژورنالیستیک فعالیت او د هغه په ماموریت رڼاوې واچولې. خبریال او ټولنیز فعال ځوان انقلابي ایسوبزی چې د غونډې له جوړونکو څخه یو تن وویل، سرحدي ځواک د یو بادرکه ژورنالیست په توګه خپل مسؤلیت په ښه شان سره ترسره کړی دی.
سرحدي ځواک چې له یوې خوا د دندې پېژندونکی دی، په حکومتدارۍ باندې پوهېده، خو له بلې خوا نه په مردمدارۍ باندې هم پوهېده، یو چا ته د قناعت په ورکولو باندې هم ښه پوهېده. د ده په ژورنالیستیک ژوند کې څومره دلته لمن سره تیر کړی، کله هم داسې نه دی شوي چې یو خبریال شکایت کړی وي چې سرحدي ځواک زما تلیفون اوکې نه کړ.
د لغمان مرستیال والی شهزاده مظلومیار په خپله وینا کې سرحدي ځواک د حقایقو په رسولو کې مخکښ ویان وباله.
یو داسې ویان چې پر خپلې ژبې فصاحت، بلاغت او پر خپل نفس حاکم وو، د ولایت د ژبې په صفت یې د نظام له هرې جزئي کړنې دفاع وکړله، او برعکس د نظام هر مخالف دریځ یې په کلکه وننګاوه. د حقایقو په انعکاس کې ترې ډېرو مخکې وو، تل یې هغه څه د رسنیو سره شریک کړل چې د ولسونو پکې خیر او ملي ګټې پکې متبرې وي.
د لغمان پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد عمران الله خنجر په خپلو خبرو کې وویل، ارغه څوک چې ټولنې ته د ښه خدمت مزدر وګرځي، دوی به یې په ورین تندي ونمانځي.
دې پروګرام موږ ته یو لوی درس دا راکه چې او یو لوی پیغام دا راکه چې زموږ د ټولنې د شعور کچه چې ده هغه ډېره په پورته کېدو ده. یعنی دلته جغرافیه مهمه نه ده، دلته سیمه مهمه نه ده، او دلته یو کلی او محیط مهم نه ده. موږ نن د کونړ د دنګو غرونو د لمنو سړی د لغمان په خیراز او سمسور ځمکه کې لمانځو. دا د دې معنا ورکوي چې موږ الحمدلله متاسب نه یو.
د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان په خپلو خبرو کې سرحدي ځواک د نورو ځوانانو لپاره یوه الګو وګڼله. ویې ویل د سرحدي ځواک لمانځنه ځوانو استعدادونو ته دا پیغام لېږدوي چې که هر څوک ټولنې ته بې لوسه خدمت وکړي، دغه شان به ستایل کېږي.
زه خوشحاله په دې یم چې د لغمان ځوانان، فرهنګیان او د لغمان د ادارې مامورین چې په راس کې دلته جناب معاون صاحب زموږ لومړی درجه امیر ده، د ناست او موږ د یو حقدار شخص ستاینه کوو. دا د دې ټولو ځوانانو لپاره یو الګو، یو نښان ده. که چېرته څوک په خپله وظیفه کې صادق، مخلص، با تدبیره پاتې شي، نو هغه به په راتلونکي کې هم به د ځوانانو لخوا ستایلی کېږي، هم به د دولتي ادارو لخوا ستایلی کېږي.
سرحدي ځواک بیا د خپل ماموریت پر مهال د لغمان ولایت د بیلابیلو قشرونو
د تی همکارۍ نه مننه وکړه. ویې ویل که د لغمان د ټولنیزو فعالانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو مرسته نه وی، دی به په خپل مسؤلیت کې پاتې راغلی و.
د مدني ټولنو د استازو، د ځوانانو، قومي مشرانو، علمای کرامو، د دې ټولو همکاري کله ما سره نه وی نو نن شاید تاسې زما نوم په دغسې شکل باندې نه وی اخیستی. زه ستاسې د مرستې، ستاسې د مینې، ستاسې د پیرزوینې پوروړی ځان ګڼم او د هغې مننه کوم.
د ذکر وړ ده چې سرحدي ځواک 9 کاله د لغمان ولایت مطبوعاتي مسؤول پاتې شوی او اوس د لغمان ولایت د بشري سرچینو د رئیس په توګه دنده اجرا کوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
د ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ یې. اوس مو اصرار العالم د سپورت نړۍ ته بوځي.